ما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم 8 صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدیم ساروان صاحب.
ډیر مننه ستاره مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه خو لومړی د سات خبرونه. د جوزجان ولایت په دوه ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات پیلېږي. د پکتیا چارواکي وایي د مچلغو بند په وړاندې امنیتي خطر نه ویني. د ایران په څو ښارونو کې تر تېرې شپې پورې مظاهرو دوام وکړ. د خبرونو تفصیل. د جوزجان ولایت مقامات وایي ډېر ژر به په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. د والي ویاند محمد رضا غفوري آزادي راډیو ته ونویل چې دغه پوځي عملیات به کله پیل شي.
دا به له دریو استقامتونو پراخ پوځي عملیات وي، ځکه قوشتېپه او د درزاب ولسوالۍ چې داعش ډله پکې حضور لري له دریو شمالي ولایتونو سره تړلي دي. دغه عملیات به ګټور وي او بې له شکه په دغو عملیاتو کې به هوایي ځواک پراخه ونډه ولري.
د جوزجان د والي ویاند وایي د وروستیو ناامنیو له کبله له درزاب او قوشتېپه څخه شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي چې اکثریت یې په شبرغان ښار کې ژوند کوي. په بلخ ولایت کې پرون ناوخته د پولیسو پر یوه موټر د مقناطیسي بم په چاودنه کې 12 کسان ټپیان شول. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سمونوال عبدالرازق قادری آزادي راډیو ته وویل پیشه د مزار شریف په مربوطاتو کې یوه ټاکسي موټر ته نږدې شوې ده.
په پیښه کې زموږ دوه سرتیري ټپیان شوي چې وضعیت یې ښه دی. د ټکسي چلوونکی هم ټپي شوی. نه تنه نور ملکیان چې له سیمې تېرېدل هم برسرین ټپیان شوي دي.
د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلانو ویلي چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د مچلغو بند جوړېدو په وړاندې هیڅ امنیتي خطر نشته. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت وویل په احمد آباد ولسوالۍ کې ځایي خلک هم د بند امن له ټینګښت سره همکار دي.
د بند جوړولو او له دغه پروژې نه د ساتنې لپاره د سیمې خلک له وړاندې څخه د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پاڅون په شکل کې له حکومت سره همکار دي. د مچلغو د بند په ساحه کې هم په کافي شمیر کې امنیتي ځواکونه له پخوا څخه ځای پر ځای دي.
د مچلغو بند جوړونې قرارداد تیره یکشنبه له یوه روسي شرکت سره لاسلیک شو چې څه کم 30 میلیون ډالر لګښت به ورباندې راشي. دغه بند به د 30000 هکتار مځکې د خړو بولو او 440 کیلو واټ برښنا د تولید امکانات برابر کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د دریو صرافانو د ټپي کېدو د قضیې په څېړنه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې دوه وسلوال کسان یوې صرافې ته ننوتل او درې صرافانې په ډزو ټپیان کړل. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل نه غواړي د ځینو حساسیتونو له کبله د دې پېښې د څېړنې په اړه نور جزئیات څرګند کړي.
بینی له سره مړې مقتدی برخه کې لرو ولې لا چې منه ده چې اوس مهال شرې کسي تر څو موږ نور هم هغه ادرسونه چې موږ معلوم دي هغې چې خپل هدف ته ورسېږو د ننګرهار والي په مشرۍ ټول امنیتي او کشتورګان به کار کوي.
د وروستۍ پېښې په تړاو د پنجشنبې په ورځ په جلال آباد کې صرافانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه د امن غوښتنه وکړه. دې پېښې د جلال آباد نورو خلکو ته هم اندېښنې پیدا کړې دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د ایران په څو ښارونو کې د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات د تاوتریخوالي سبب شوي دي. د آزادي اروپا یا آزادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا راپورونه وایي چې تر تېرې شپې پورې په تهران او څو نورو ښارونو کې اعتراضونو دوام درلود. په راپورونو کې ویل شوي چې په کرمانشاه، شهر کرد، بندر عباس، زنجان، خرم‌آباد او اهواز کې اعتراضونو در دوام کړی دی. په ایران کې د نن ځینو رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي چې شاوخوا اتیا تنه اعتراض کوونکي تېر شپه نیول شوي دي. دا مظاهرې لومړی په تهران کې د جنسونو د بیو د لوړوالي په اعتراض کې پیل شول. یو سړی چې ګمان کېږي منفجره مواد ورسره ول تېر شپه د اوکراین د خارکیف په یوه پوسی دفتر کې نه کسان یرغمل کړل. پولیسو وروسته وویل چې دغه سړی تر خبرو وروسته درې ښځې او دوه ماشومان خوشي کړي دي. د سیمې د پولیسو مشر اولیک بیخ رسنیو ته ویلي دغه ناپیژندوی کس غلی دی، تر اوسه یې کومه غوښتنه نه ده کړې او د یرغمل شویو کسانو د تیلیفونونو له لارې له پولیسو سره په تماس کې دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي یو سړی د سن پیټرسبورګ ښار په یوه لوی پلورنځي کې د چاودنې په شک نیولی دی. د چهارشنبې په ورځ په هغه چاودنې کې تر لسو ډېر کسان ټپیان شوي وو. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړی چې د روسیې خبري آژانسونو دا اعلامیه خپره کړې ده. او د روسیې سترې محکمې د سیاسي مشر الکسی ناوالنی د استناف غوښتنلیک رد کړ. دغه غوښتنلیک د هغې پریکړې خلاف و چې د کاندید په توګه د روسیې د 2013 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده د ګډون د مخنیوي په اړه شوی دی. محکمې پرون په خپل حکم کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون پریکړه تایید کړه چې ویلي وو د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی کاندیداتوري پر شرایطو برابره نه ده. ستره محکمه وایي د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون پریکړه په بشپړ ډول له قانون سره سمه ده. زموږ غږ آزادي رادیو او ریډیو آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپا 12.5 او اف ام 3.5 سپا اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د انډونیزیا په مرسته د جګړې پر ضد د اسلامي عالمانو د کانفرنس ته جوړېدو هلې ځلې کوي.
دغه دواړه کانفرنسونه هم په کابل کې هم په جاکارتا کې دا دایریږي او دا څېړنه کېږي چې واقعا دا جګړه په افغانستان کې لکېر ناراضي.
د پکتیا د بندي پټان ولسوالۍ اوسیدونکي پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د ازغن سیم پر غځېدو اندېښنه شي.
ولسته هیڅ معلومات نشته چې دا د کومې وجې نه، آیا د توریزم د مخنیوي په خاطر شوی، د دواړو ملکونو د توافق په بنسټ دا کار شوی.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د ماشومانو له زده کړو سره د مرستې لپاره 48 میلیون ډالر اعلان کړل. د دې مرستې د هدف په اړه د پوهنې سرپرست وزیر وایي
د محروم سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي په کول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او د زده کړې زمینه برابرول دي.
په کندوز کې د پوهنې ریاست ویل نامنې سره سره هڅه کوي چې د ښوونځیو دروازې پرانیستې وي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ 2019 پروګرامونه لرو. ساعت 8:08 شوې. زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د انډونیزیا د مذهبي ټولنو په مرسته به د افغانستان د رواني جګړې په اړه فتواګانې صادر شي. په پام کې ده په نوي میلادي کال کې د دغه کانفرنس لپاره د انډونیزیا یو پلاوی کابل او د افغانستان یو پلاوی جاکارتا ته سفر وکړي. نن د 2019 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. د افغانستان حکومت تمشي چې 2013 میلادي کال به د جګړې په ډګر کې لاستر راوړنو ډک کال وي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سولې عالی شورا رهبری وایي په کابل او جاکارتا کې د پلانسایو کانفرنسونو په مرسته به په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه فتواګانې صادرې سي. د دې شورا د مرستیال په حواله په دې اړه د سولې عالی شورا یو هیئت د لندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې انډونیزیا ته سفر کړی وو او د انډونیزیا له دریو مذهبي سازمانونو سره ابتدایي بحثونه سوي دي. د سولې عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له دغو کنفرانسونو زیاته تمه ځکه لري چې د انډونیزیا مذهبي سازمانونه له اسلامي هیوادونو سره شي اړیکې لري.
اسلامي سازمانونه چې په انډونیزیا کې وو هغه ښه اړیکې له عربستان، سعودي او د ممالک عرب سره لري او د مالیزیا سره لري. زه فکر کوم چې د یو سالس کی طرف مملکت په توګه ښه رول لوبولای شي. هغه دواړه کنفرانسونه هم په کابل کې هم په جاکارتا کې دا دایریږي او دا څېړنه کېږي چې واقعا دا جګړه په افغانستان کې لسیر ناراضي د دغه پر جنګ په ضد کې انشاءالله ښه فتواګانې او چې د خلکو د ذهنیتونو روښانول په باره کې ښه رول لوبولای شي.
په کابل او جاکارتا کې د دغو کنفرانسونو لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په پام کې د پدې باب تخنیکی کارونه ډیر ژر پیل سي. د سولې عالي شوراوي په دغو کنفرانسونو کې به پر دې هم موافقه وسي چې د ټولو اسلامي هیوادونو مفتیان او دینی عالمان په سعودي عربستان کې په یو نړیوال غونډه کې سره جرګه سي، او هلته هم د افغانستان د جګړې په اړه یو مشترکه ګډه فتوا ورکړي. د افغانستان د سولې پر مسله د 2013 میلادي کال د کابل پروسې په نوم په دویم کنفرانس کې بحث کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر میاشتې په اوله نیټه په آذربایجان کې د آسیا زړې هیوادونو یا د استنبول پروسې وم کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل د کابل پروسې دویم کنفرانس به د جنوري پر 15 وسي. د سولې په اړه د کابل پروسې اوله غونډه د غبرګول یا جوزا پر 18 نیټه په کابل کې وسوه چې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. که څه هم د حزب اسلامي له ډلې سره افغان حکومت د سولې موافقه لاسلیک کړې، خو وسله وال طالبان لا هم د سولې له پروسې سره نه دي ملګري سوي. په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکاتو هم د خلکو اندېښنې پارولې دي. د سولې د هڅو ترڅنګ افغان حکومت په پوځي برخه کې هم د 2013 میلادي کال لپاره د پلانونو خبر ورکړی. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل هغه پوځي عملیات به چې د رواني میاشتې په سر کې پیل سوي د 2013 میلادي کال د امن زمینه برابره کړي.
زمونږ جرمني عملیات جدي په واره تاریخ کې شروع شوی ده، اوس یې عمل لري. دغه عملیات همداسې چې اوس روانه ده تر بخار پورې کولای شي چې د دښمن هغه پناهځایونه سي په داخل د وطن کې ایسته او ځینې موضوعګانې دوی لري او د خلکو په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کړي د بندې دي، او انشاءالله آینده کال به ښه وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې 2018 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده، له ستونزو او تاوتریخوالي ډک ګڼل سوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل په دې کال په افغانستان کې 15,000 کسان وژل سوي، او په دې موده کې دوی له بشري حقونو د سرغړونو شاوخوا 8,000 قضیې ثبت کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا اوسیدونکو وایي پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري د اصغن سیم د نسپیدو کار روان دی. دوی د خراسوي د قبیلو مشران دې ته انتظار دي چې آیا پاکستان دا کار د افغانستان د حکومت په خوښه کوي او که په خپل سر. د ازادي راډیو خبريال داود تپان سیمه ته تللی وو او دا راپور یې راستولی دی.
دا پکتیا ډنډی پټانو لسوالی اوسیدونکو وایي د پاکستان حکومت لوري د ډیورن په پوله اغزن تار غزول کیږي، او دوی د مخنیوي لپاره په پرله پسې ډول قومي ناستې او جرګې کړي. په پوله د پرتو منګلو قبیلې قومي مشر خیسته جان هدي د غزیدونکو اغزن تار پاړه وویل
مونږ کور په یو کیلومتري کې دی اغزن سیم قرار لري. پټانو ولسوالی کې د مقبلو دارین نه ولې تر قیمته سره پورې تقریبا په ټوله په دې برخه کې اغزن سیم په ډیر قوت سره نصب شوی دی.
د زیاته کړه چې په پوله د پرتو ورسیر مقابلو مشرانو په پرله پسې ډول د اغزن سیم د غزولو د مخنیوي لپاره ناستې کړې دي، خو د مخنیوي اقدام یې د حکومت له لوري د دلایلو روښانه کېدو ته پرېښی. یو ځل بیا اهدي
ولسته هیڅ د دې برخلیک په ارتباط معلومات نشته چې دی دا د کومې وجې نه، آیا د تروریزم د مخنیوي په خاطر شوی، د دواړو ملکونو د توافق په بنسټ دا کار شوی، که د زور په بنسټ دا کار شوی.
د پکتیا ولایتي شورا غړي د اغزن تار ولو د مخنیوي لپاره د قومونو او قبیلو د اتفاق او ناستو خبره کوي. وای تلې پولیس اتلې او حکومت اجازه ورکړي دوی بل خپل پولو دی پاته وروزی. د ولایتي شورا غړی سردار خان ملنګ زوی
همغه قومونو ټولو اتفاق اتحاد کړی دا کلاس ورته روي دلته خپل دغه چارواکي اجازه نه ورکوي. مخکې موږ قرباني ورکړی دا دغه سرحدونو موساتلي قوم موساتلي دي وځو موږ قرباني ورکو پکات موږ په لسمشر صاحب نه او رئیس دې ژانه دا غاکو کوم معاملې نه وکړي نو کچته دولت کې دغه توان نه وي پولیسو دغه وکړي.
یوازې دای نه دی چې د اغزن تار غزیدلو د مخنیوي لپاره د قبیلو او قومي مشرانو د ناستو او اتفاق خبره کوي. د ولایتي شورا بلغړی ممتاز کرخیل هم وایي ولس پرته د حکومت له پریکړې حرکت نشي کولای.
ولسونه که په خود سرانه حرکت کوي بیا په دې معنی چې ولس نظام نه مني. د پښتیا ولسونو نظام منلی دی، اومنی او نظام ته سترګې دی. کله که د نظام طرفه ورته وویلی شي چې تاسې جګ شئ، مثلا د دې اغزن تار په ضد حرکت وکړئ، ولسونه نن آماده دي او سبا آماده دي.
په پکتیا کې د سویل ختیځ زون سرحدي لیوا قومندان برید جنرال راز محمد مندوزی په پوله د تیریدونکو اغزن تار خبره را دی، وایي پاکستانی ځواکونو اغزن سیم له خپلو پوستو تاو کړی دی، نه له کرښې. دا ډنډ پټان ولسوالۍ له پوستو او د موټرو له تمځایونو څخه د اغزن سیم تارونه په ډېر منظم او اوډلي شکل د ډیورنډ پولې، د پړچینار سیمې او د پاکستان له لوري د ولاړې دروازې سره ښکاري چې تیر شوی او په پوله لام د غځېدونکو اغزن سیمونو کار روان دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ساعت 8:14 شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو له وحشي صندوق یونیسف سره د 48 میلیون ډالرو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری پرون شنبه د دغه تفاهم لیک د لاسلیکولو په مهال وویل دا پیسې به په 2018 او 2019 کلونو کې د پوهنې په پراختیا او ځینو نورو اړوندو برخو ولګول شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق یونیسف دغه 48 میلیونه ډالر مرسته به د ظرفیتونو د لوړولو، د تعلیمي نصاب د پراختیا، د پوهنې د نظام د اصلاح او کیفیت لرونکو زده کړو ته د ماشومانو په تیره د نجونو د لاسرسي په برخه کې ولګول شي. دا خبره د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبه په ورځ له یونیسف سره د 48 میلیونه ډالر مرستې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. د ده په خبره دغه مرسته به په 2018 او 2019 میلادي کال کې د پوهنې په بیلابیلو برخو ولګول شي.
مهمه برخه چې دی د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي، د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینې برابرول دي، په بیړنۍ او یا عاجلو حالاتو کې د زده کړو زمینې برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
خاغلی شینواری بوبل د پوهنې د نظام د اصلاح لپاره هم پروګرامونه په پام کې لري. دا په داسې حال کې د چوس 3.5 میلیونه ماشومان چې ډېری نجونې دي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې سباندې زر ښوونځي د ناامنیو له امله تړلي دي. په خاطر دې ولسمشر غنی ویلي وو هغه څه چې دغه بنسټونه روزي د خلکو اړتیا نه ده، او هغه څه چې د خلکو اړتیا ده دغه بنسټونه نشي روزلی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق استازي عادله خدر چې د دغه تفاهم لیک په ناسته کې حاضر و، وی ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرستې وکړي.
Working jointly with the government on a policy for girls.
La afghan dawlat sara zaman kar mushtarak dai. Zaman policy don juno aw khazina khun ko rozal di. Da da afghanistan da mashman la para da bawar warda. Za tastawaim zaman kari plan da afghanistan da khoni aw rozani la mili policy sara sam dai che da afghan hukumat la khwa pal shawai.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل په 13 کلونو کې د پوهنې له نظام سره نړیوالو موسسو په میلیونونو ډالرو مرستې وکړې او مصرف شوې، خو اوس هم د پوهنې په برخه کې ستونزې په ځای پاتې دي. ښاغلی بلوچ وایي تر کومه چې د دغو مرستو د لګولو چارې په ښه توګه ونه څارل شي، په دغه هیواد کې به د پوهنې د وضعیت ښه کېدل ستونزمن وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
له بل خدای کندوز د پوهنی ریاست وای سره لدی چې د دې ولایت په ډیرو برخو کې وسلوال مخالفان پر شونځیو واکمنی لري، بیا هم دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ټولو شونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې وساتي څو د دې ولایت ماشومان له زده کړو لري پاتې نشي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز د پوهنې ریاست سرپرست محمد رستم احمدی وای چې د دې ولایت په کچه څه باندې 1502 بابا ښوونځي موجود دي، خو له دې شمېر څخه د 1502 بابا ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي، خو یوازې 15 بابا ښوونځي غیر فعاله دي او دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په نوموړي ولایت کې د پوهنې وضعیت ډېر ښه و.
مردم ولایت کندز په این شرایط ناګوار کې قرار دارن. با هم
د کندز خلک کومه مینه چې له پوهنې او روزنې سره لري، نو د یو لړ امنیتي ستونزو او ننګونو سره بیا هم وتوانېدل د دې ولایت ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي او د همدې هڅو له کبله د تیرو کلونو په پرتله سږ کال تعلیمي کال په دې ولایت کې په ښه توګه پای ته ورسېده. په ورته وخت کې د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر د لیسې یو تن ښوونکي چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي، خو د ښوونې او روزنې بهیر له یو لړ ننګونو او ستونزو سره مخ دی.
په هغه مناطقو کې چې وسلوال مخالفین برلاسي دي، په هغه مناطقو کې د مکاتبو نظارت نه خپل هغه مخالفین اکثر وخت نظارت لري، حتی حاضری د معلمینو هم هغه نظارت کوي، هغه ګوري که چیرته څوک سپارچه وکړي مرکزي مکاتبو ته نو اجازه دې نه ورکوي مخالفین چې هغه سپارچه وکړي، له ډېر غټ ستونزو سره مخ دي.
بل خو یو شمېر زده کوونکي هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال دوی تعلیمي کال د امن په فضا کې پای ته رسولی، خو پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې نور له جګړې څخه خلاص واخلي او د امنیت په راوستو کې له حکومت سره مرسته وکړي څو د هیواد ټول ماشومان د امن په فضا کې خپل زده کړې وکړي. دوه تنو زده کوونکو شریف الله او سید عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کیمیا مضمون کې لکه سودیم دی او دا شان دي، او هغه مونږ نه لرو په لابراتوار کې فلټر دي، کاغذ شان نه لرو چې مونږ اوبه یا دا نور غیر متجانس او متجانس مواد تجزیه کړو، او په بیولوژي کې خو بیخي هیڅ دغه نه لرو، د عملي کار لپاره هیڅ وسایل نه لرو.
پوهنه ښه وه، زمونږ معلمان هم ښه ول، مونږ ته درس راکوه، غیر کوشش کو خپل ځان یو چیرته ورسو د افغانستان ته کومک وکړو.
خو له دې وړاندې د کندز د پوهنې ریاست چارواکو ویلي وو چې وسلوال مخالفان د خپل ترواک لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي، چې په همدې دلیل په روان کال کې د دغه ولایت په کچه کابو 4000 د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 3,40,000 زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 1502 بابا ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي، او هم د ازادي راډیو مطالب لوستل شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ ته وی پانه پته ده. اوس په هم فرشتي جلال سي درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په ورستۍ غنه کې تر دې سرلیک لاندې چې انتخابات کولای شي چې په افغانستان کې وضعیت لا خراب کړي، یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله لیکوال عبد الله الهام لیکلی چې که اصلاحات رانه سي امکانات شته چې راتلونکي انتخابات په افغانستان کې بې ثباتي لا زیاته کړي. په مقاله کې ویل شوی چې افغانستان له ډیرو کلونو جګړې وروسته لومړني دیموکراتیک انتخابات په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې تجربه کړل او نړیوالې ټولنې پر اخر کله وکړ، خو د افغانستان ټاکنی سیستم د زیات شفافیت لپاره پراختیا ته اړتیا لري. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې د افغانستان په ټاکنی سیستم کې ستونزو د اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لار جوړه کړې او د دولت مشروعیت یې کمزوري کړې دی. په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو له امله اندېښنې د دې لپاره زیاتې شوی چې پارلماني کنی باید په 2013 میلادي کال کې وسیم او دوته زیات وخت نه دی پاته. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې د افغانستان د تحقیق او ارزیابي مرکز د یوې چړنې پایلو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی چې د افغانستان په ټاکنی سیستم کې مثبت رقابتي فضا نشته، نو په داسې حالت کې د ټاکنو کېدل بې ثباتي زیاتولای شي. نیویارک ټایمز ورسپانې د هغو کوچنیانو پر وضعیت تبصره کړې چې بې ګناه په زندانونو کې پراته دي، هغه کوچنیان چې له خپلو مجرمو میندو سره زنداني دي. په هغوی کې زیات داسې ماشومان دي چې په زندانونو کې زیږېدلي دي. نیویارک ټایمز د دالیا په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ ژوند ته کتنه کړې چې په وروستیو کې د پلچرخي له زندانه د کابل یوه روزنتون ته لېږدول سوې ده. د نیویارک ټایمز په حواله دا او 1800 کوچنیان د کابل په یوه روزنتون کې اوسېږي چې ښځې د افغانو ښځو لپاره په نوم خیریه ټولنې د بې سرپرسته کوچنیانو د ساتنې لپاره جوړ کړی او امریکا یې تمویلوي. په کابل کې د دې مرکز مسؤول نیویارک ټایمز ته ویلي چې په زندانونو کې بندیانې ښځې غواړي چې ماشومان یې ژر تر ژره له محبسه وویستل سي، په ځانګړي ډول د هغوی ماشومې لورګانې چې په زندانونو کې مسؤلي نه دي. نیویارک ټایمز لیکلي امریکا غواړي چې د افغانستان حکومت د داسې روزنتونونو مسؤلیت واخلي، خو یو شمېر افغانو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې افغان حکومت د دې کار ظرفیت نه لري. ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنې نیویارک ټایمز ته ویلي چې د هغوی د دفترونو بندېدل به بې سرپرسته ماشومانو ته زیات زیان ورسوي، ځکه هغوی به په اسانۍ د تروریستانو او جنایتکارانو لاسته ولویږي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې زیاتې ښځې په داسې اخلاقي جرمونو بندیانې دي چې په نورو نړۍ کې حتی جرم نه ګڼل کېږي، مثلا له کوره تښتېدل یا د کورنیو له اجازې پرته واده کول.
اوس هم د ایران د مظاهرو پاره، په ایران کې پروند حکومت ضد اعتراضونو په دریمه ورځ د مظاهره چانو پولیسو ترمنځ شخړې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوې ویډیو په حواله چې لای ازادي راډیو کراولای نه تاییدوي، په دروټ شارګي کې پولیسو لشتلجه پر دو کسانو ډزې کړې دي. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې وشو چې پروند حکومت لخوا هم ځینې تنظیم شوي لاریونونه وشول. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی اوروي.
په ایران کې د حکومت پر ضد له اعتراضونو وروسته د ایران څو ښارونه د شنبه په ورځ د حکومت په پلوي د لاریونونو شاهد و. د دغو لاریونونو اصلي هدف په ایران کې د 2009 میلادي کال د ناکراریو د پای ته رسیدو یا تازه کول و. هغه ناکراری د جمهوری ریاست تر جنجالي انتخاباتو وروسته پیل سوی و. د ایران دولتي تلویزیون په دویم لوی ښار مشهد او پلازمینه تهران کې د لاریونوالو تصویرونه خپاره کړل چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په ملاتړ شوارپاڼې لېږدولې او شعارونه یې ورکول. دا په اصل کې ده چې د پنځمې په ورځ په سلګونو کسان د ایران په څو شعارونو کې لارو کوڅو ته ووتل او د بیو د لوړېدو له کبله یې مظاهرې وکړې. دوی د حکومت پر ضد شعارونه هم ورکول. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو سویو تصاویرو او ویډیوګانو له مخې د شنبه په ورځ محصلانو هم مظاهره وکړه او د تهران پوهنتون په وړاندې د حکومت پر ضد شعارونه هم ورکول. دوی پر پولیسو د ډبرو گزارونه هم وکړل. د ایران په څو ښارونو له دې جملې پلازمینه تهران کې د ډله ییزو اعتراضونو له ادامې سره جوخت، د ایران د کورنیو چارو وزیر له خلکو غوښتنه وکړه چې په غیر قانوني راټولېدنو کې ګډون ونه کړي. عبدالرضا رحماني فضلي ویلي که خلک په کومه سیمه کې دروغونډېدو پلان لري، اول دې له دغه وزارت سره موضوع شریکه کړي او اجازه دې واخلي. خو ویل کېږي د ایران د کورنیو چارو وزارت په تیرو کلونو کې په ډیرو لږو مواردو کې لاریونونو او د خلکو دراغونډېدو مسلې ته اجازه ورکړې ده. تازه راپورونه وایي چې پولیسو د مظاهره چانو په وړاندې وشکې بهونکي ګاز هم کارولی دي. په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د ایران له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو حقونو له دې جملې د بیان د ازادي حق ته درناوی وکړي. ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې د ایراني اتباعو د سوله ییز مظاهرو ډیر راپورونه خپره شوي چې د رژیم له اداري فساد او له ایران بهر د ټروریزم د مالي ملاتړ لپاره د ملي پانګې له ضایع کېدو پوزې ته راغلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ دغه څرګندونې وغندلې. دا په اصل کې ده چې د ایران د احصایې ادارې د ارقامو پر اساس پر روان مالي کال کې د بیکاری اندازه 12.4% ته رسېدلې چې د تیر کال په نسبت څه باندې 1.4% زیاتوالی ښیي. د دې ادارې په حواله په ایران کې چې 80 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي، 3 میلیونه او 2 لکه کسان بیکاره دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اپل کمپنۍ په دې بخښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت یې کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور لمخې اپل بیل دی چې اعلان وکړي د خپل پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار سابقه کړی و. ډیرو کسانو چې د آیفون پخوانی ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه یې د پخوا په شان چټک کار نه کوي، تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تیره بیا آیفون 8 او 10 له راایستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیه ټیټه کړه. د جنوري له وروستیو د 2018 تر دسمبر پورې به د آیفون 16 او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادل بیټری په $9 بازار ته راووسی. اپل کمپنۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی په دې خبر دي چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپل موبایلونو له کار راضي نه دي، خو په دې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپل محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي. ساعت 8:30 شپې وسم د دې خبرونې څو لنډ خبرونه. د جوزجان ولایت مقامات وای ډیر ژر به په درزاب او قوشتی په ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. په بلخ ولایت کې پرون ناوخته د پولیسو پر یو موټر د مقدنسی بم په چاودنه کې 12 کسان ټپیان شول. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وای د مچلغو بند د جوړېدو په وړاندې هیڅ امنیتي خطر نه ویني. د ایران په څو شهرونو کې د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات د تاوتریخوالي سبب شوي دي او یو سړی چې ګمان کیږي منفجر مواد ورسره ول، تیر شپه د اوکراین د خارکیف په پوسی دفتر کې 15 کسان یې غمل کړل. زموږ اخلا آزادی رادیو اوري مخې تر دې چې ونیس پروګرامونه حقیقت سره یو تاندې څنګه درته وړاندې کړو، د هلمند بوست د تصدۍ په ارتباط یو راپور لرو. کسم د دې فابریکې کارونه د 1993 کال راهیسې ورستر بلې ټکنی کېدل، خو په تیرو دریو میاشتو کې هیڅ نه ده چلانه سوی. د بست صدې مسؤلان وایي بودیجه نه لري او د هلمند والی وایي د فابریکې د کارونو د بیرته پیل لپاره د مالیې له وزیر ژمنه ترلاسه کړې، خو تر اوسه وعده هغه پیسې چې ورسره وعده یې شوې وه نه دی ورکړی شوي. په دې اړه له هلمند د الیاس تایی راپور واورئ.
په یو پراخه اوسپنیزه خونه کې د غړو بوی دی او پر ټولو لویو وړو ماشینونو باندې تور پوښونه هوار دي. په خوا به په سلګونو لین تراکتورونه چې د پنبې بارول دلته انتظار و چې کچیر ورته وخت ورسیږي او د ولسوالیو راوړل سوي پنبه خالي کړي، خو اوس د فابریکې پر شاوخوا او ماحول کرار کرار ده
پنبه بیا چې خانه ډاکه سو دا دلته دغه پیر واغان
سنډری حاجی وزیر چې نږدې 1.5 کاله په دې فابریکې کې کار کړی دی د فابریکې د ماشینرۍ په اړه معلومات ورکوي. دا ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټول ماشینونه او وسایل فعال دي، خو د 1903 یو مریض کال رئیس یې د نه پیسو په خاطر د کروندګرو څخه خام مواد یا پنبه نه راخیستل. دلته یو بل مامور پلکناز هم وایي دا همدې عمل د سلګونو کسانو دندې زنډې دلی دی او پر کور ناست
دي. دغه موټر بس مطلق پکار پیغله نو بوجر واس پلانس پر ونه پر موجود
بلې و ماشینری پاله ده سل پسل کې پاله ده چې وس مش خام مواد مش ته موجود وي دستي مش چلانو د درونی وی رئیس مش خریداری پابلکی نه ده کړي خام مواد نه لور.
د بوست صدې مشر راجی شیرین خان وای درې میشت کېږي چې یو ماشینې هم نه ده چلانه کړي. دا د ډیر ورو ټول 300 میلیون افغانۍ ورسره وعده سی وي، خو لا هم نه رسیدلې. دی وای کپ روان مریض کال کې بودیجه ورکول سی وای، سلګونه کسان به پر دند سی وای، د پردوی وارداتو مخه به ډب سی وای او ملي تولیداتو به وعده کړی وای.
سمبولې په میاشت کې ځکه کابل کې د محترم علي صاحب سره وزیر سمالی وزیر ته ورغلو احکام ورته ورکړي چې 300 میلیون افغانۍ دې وته سي وسته انتقال ست په ميدار نیو د پاره مربوطاری از توتی وزیفه ورکه است سبیل تخنیکی و اقتصادی نگاز که برسی که و به هاگوی تخمینا پر طول ده 15 وزی که دوی هغه مطالعه وکړه چې مربوطه ریاست یا ریاست ته جهای وزارت مالیه او دا نظر یې ورته ورکړي چې تصدیب اوس باید فعاله شي چې دا څو نګاس ښه یو خدا چې خلکو ته کار پیدا کېږي ملي تولیدات زیاتېږي د وارداتو لکه بوړو صابونو کنجرې دي جلوګري کېږي او بدیل د تریاکو دی.
حاجی شیرین وویل که د فوډ زون د یوه کال پیسې چې پر اسلسو تخمونو او کیمیو سرو مصرفېدلې دوی ته ورکول شوي وای فابریکه به په دغه حال کې نه وای. حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته سر پر سر هر کال د 10 نه تر 40 میلیونه امریکایي ډالر پرې په دې خاطر د فوډ زون پر پروګرام ولګولې چې که وکولی سي کروندګرو ته د کوکنار په مقابل کې یو بدیل پیدا کړي. یو شمیر مدني فعالین او د بست سړي هغه مامورین چې پر کور ناستي په احتجاجي ډول راټول سوي دي او د ولایت د ادارې په شمول مرکزي حکومت او د مالیې وزارت په دې مسله کې په سستۍ تورنوي. عبدالحق ځواکمن، نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زی د حکومت په خاص ډول د مالیې وزارت د ډیر ژر پاملرنې غوښتنه وکړه.
دا څومره بې کفایتي ده؟ ولې په دې کې باید د هلمند والیم جدي اقدام کړی وای؟ تر اوسه د هلمند والیم په دې کار کې پاتې راغلی دی. دا پیسې باید چې هر رقم وای ده باید دا پیسې را انتقال کړي وای هلمند ته. دلته زموږ د پسلهاو په زرهاو کسان پر کار کېدل.
وخت چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابره سي امنیت هم برابرېږي او په ټولنه کې د جرمونو کچه هم ټیټېږي.
هر پلا دوی دغه وعده ورسره کوي، دا ژمنه کوي. زه په دې علت باندې نه پوهېږم چې دا څه علت دی چې دغه بودیجه زموږ د افغانستان یا د ټول هیواد په دې دومره غټه پراخه بودیجه کې چې د خارجي ډونرانو دخوا څخه، د خارجي موسسات دخوا څخه، د نړیوال بانک دخوا څخه بیا هم دغه بودیجه نه ورکول کېږي.
د بست صدی په دغه فابریکه کې کلونه وړاندې شاوخوا 400 کسانو کار کوي. په زرګونو کروندګرو ورته پخته راوړل او په یوز کې غوړي، پخته او کنجاره راوړل. د هلمند والی چې د یادو 300 میلیونه افغانۍ په مسله کې د مالیې د وزیر سره په تماس کې دی وایي نه پوهېږي چې ولې دغه پیسې په روان مریض کال کې تر فابریکې ونه رسېدلې. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل ورسره ژمنه سوې ده چې د راتلونکي 1490 لمریز کال د بودیجې تر تصویب وروسته به د بست صدۍ سره واده سوي پیسې ورسېږي.
هغه ژمنه چې وروستی وزیر صاحب موږ سره کړې هغه دا ده چې دوی به یو څه پیسې موږ ته راکوي تر څو د پنبې د اخیستلو لړۍ پیل شي او باقي پیسې د 300 میلیونه به بیا په اوله روبه د نوي کال کې راکوي تر څو وکولی شو د قانونو ته هغه پیسې موږ ورکړو. خو په دې کې شک نشته، تر اوسه پورې وزارت مالیه سره موږ په د هغه بحث په حالت کې یو، ځکه هغه غواړي چې ځان مطمئن کړي چې د 300 میلیونه افغانۍ د بست صدۍ ته ورکوي چې دا پیسې بیرته باید لاسته راشي او دا په څومره وخت کې لاسته راځي په هغې باندې کار کېږي.
د بست صدۍ په نوم د پختې دغه فابریکه 350 کاله وړاندې د برتانوي او امریکایي متخصصینو لخوا جوړه شوې ده. دغه فابریکه د کورنیو جګړو پر مهال څو ځله زیانمنه سوې هم ده، خو مسؤلین یې وایي که چیرې بودیجه ورکول سي په 40 ساعته فعالیت کې په ټنونو پخته پروسس کولی سي چې له امله 10 ټنه غوړي او 25 ټنه کنجاره تولیدېږي. منګلی استای، د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمنځ اندرویو زور اخیسته. خاغلی نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي والی حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستان وټاکل چې خاغلی نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل وو. څکم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، خاغلی نور یې له سرپرستۍ لري او یو وار بیا د بلخ د والی په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استفاده منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وای دا استفای څو میاشتې مخکې د ځینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړی و چې ولسمشر شرطونه نه دی منلي نو دی هم خپله استفا نه مني. خو ارګ پر خپله پرېکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډېر ژر به د بلخ نوی والی خپله دنده پیل کړي. د حقیقت صدی خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان ذبیح‌الله فطرت سره مرکه کړې. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د وروستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت ترسره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبري شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړ او په اعلامیې کې راغلی و چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید باندې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی تر دې پورې. جمعیت اسلامي انتظار باسي چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر وړاندې کړي، ورپسې جمعیت خپل موازی به اعلان کړي.
فطرت صاحب، د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودلغه هم د خبرو کړل چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږي باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده؟
دا خبره خو سمه نه ده که دا مشورې سره شوې ولې جمعیت دا اعلامیه خپره کړ. جمعیت دا اعلامیه خپله هغه کوي چې مشورې جمعیت سره نه شوې، دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر اشرف غنی سره شوې ده او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود. هغه جمعیت سره کومه مشوره نه دي کړې ده، خو جمعیت هغه سره مشورې کړې و، ورته ویلي و چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرې له لارې حل شي. ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ده او نک
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد هم دغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسې چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي یا د وظیفې څخه لرې کیږي، په دغه صورت کې خو په قانون کې ډیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی، دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی دی چې هغه د سیاسي توافق ده. حکومت واده چې ملي دی سیاسي توافق ولري جوړ شوی دی. جمعیت اسلامي یو هغه غټ برخه لري، د هغه لپاره د حکومت نسي کولای چې دی له جمعیت بله مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسئله ده، نه یو قانوني مسئله. که حکومت قانوني وي دا کار به کومه ستونزه نه درلود. اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د یو توافق ولري جوړ شوی دی، د هغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وشي.
خودته پښتنه هم دغه د ملي وحدت حکومت تفاهم د خغلی غنی او خغلی عبدالله ترمن شوه دی. دلته عبدالله خپل هم دا خبره کړی چې د دوی دوه ترمن دغه موافقه شوې ده.
دا ته دوه خبره ده. یو خبره ده چې عبدالله د جمعیت اسلامي کاندید و په انتخاباتو کې، عبدالله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرایه ریاست ته تللی ده. یو خبره ده. بل خبره ده چې ډاکټر عبدالله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رئیس جمهور سره دا مذاکره به شروع وکړي. دا مذاکره چې وو د مذاکرې یو برخه ده د بلخ والی استعفا وو چې هغه کې تغلی وو چې کدا استعفا به ورکړي، دا امتیازونه جمعیت ته ورکړی شي. دا امتیازونه جمعیت ته نه دی ورکړی شي تر هغه پورې بیا دا استعفا به معنا نه ورکوي.
دته که د تفاهم خبر پریږدو، بل خوا د قانون تر وګرځو. په اساسي قانون کې که چیرته د حکومت دولتي چارواکي د حکومت پریکړو ته درناوی ونه کړي، هغه د پاره په قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ستاسو په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون نه خونه درغلي. د قانون په کوم ځای کې راغلی ده چې افغانستان ته بیا د ملي وحدت حکومت هغه شي، هغه ته یو رئیس جمهور به وي، یو د اجرایه رئیس به وي، کچیرته
اوسنۍ حکومت ساسي د وینا او پر بنسټ باندې یعنی نامشروع وسی یا قانوني نه وسی، نو څه فکر کوي چې په بلخ کې د ښاغلي نور ولایت چې هغه والی و تر اوسه پورې دا هم بیا غیر قانوني دی؟
د توافق له لارې ده، حکومت د توافق له لارې راغلی ده. د بلخ والی د جمعیت اسلامي یو هغه د رهبري یو برخه ده. جمعیت اسلامي په دې نظر کې دی چې د اتومنو استعفا باید د تفاهم له لارې حل شي، که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توتیا ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د ښاغلي نوز ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې ورستۍ شوې دي، کومې نتیجې ته رسېدلې دي؟
مخکې د اعلان نه جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل، هغوی ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت به هغه کې چې بیا مذاکره به وکړو، بیا حل لارې به پیدا شي. خو ډاکټر عبدالله دا نه منل. بیا دا اعلان چې وشو، اوس جمعیت اسلامي موضوع هماغه اعلانیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب، که اوس را وګرځو چې خپل ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورځي، او په دې اړه د جمعیت د غړو هلته د هغوی وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دی، د بلخ والي، د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والي دی. او که د حکومت دا موضوع حل بهونه کړي، د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور رئیس سره ساسي کومې وروستۍ خبرې شوې دي په دې تړاو؟ هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور د خوانه شوې دي، که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې، او هغوی د خوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي. 50% سام چې د اجرایه ریاست نشو کولی هغه عملي وکړي، د جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره پس له هغه نه دا موضوع لېږي. 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدینو سره اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت اسلامي خپل نمایندګي وکړي. اوس جمعیت خپل غاړه چې جمهوری ریاست سره هغه کې خبرې
وکړي. یعنې ښاغلی نور غواړي چې خپل ریاست جمهوری سره دغه مسله مطرح کړي.
هغه مسله مخکې مطرح شوی و، هغه مسله مخکې مطرح شوی
د دغه خبرو د دوام په خاطر باندې
نور هغه استعفا ورکړ. هغه وخت دا مطرح شوی و، دا استعفا مشروط و، د استعفا شرایط تر اوسه عملي شوی نه دی، د هغه لپاره دا استعفا منطق دی.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي، که چیرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېد، او ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل، بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري، مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدې خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو د جمعیت ګوند مرستیال ویند خبرې واورېدي چې په وینا یې ښاغلي نور دا استعفا د ځینو شرطونو په بدل کې ورکړې وه چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بلخ د نوي والي د مقررې په اړه پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدې خپرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا ښه وخت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. په ژمي کې د ډېرو ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي او محصلان رخصت وي، خو له دغې رخصتۍ دوی څنګه ښه استفاده کولای شي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
زه اوس خپل هم دغه کور سره غلی یم.
زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې یا ورونه مې چې دي د هغوی سره په درسونو کې مرسته کوم.
ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري شخصي دوبید جوړ کړي.
ژمنه یو رخصتیو کې ډیرای زده کوونکي هغه کورسونه تعقیبوي چې دوی په خوندزي کې ستونزه پکې لري او یا هم سخت ورته ښکاري. د دې ترڅنګ دوی کولای شي په کور کې هم د خوندزي یا پوهنتون کتابونه ولولي او ترڅنګ یې د نورو کتابونو پاڼې هم راواړوي. د هغو مضامینو د مطالعې ترڅنګ چې دوی په خوندزي یا پوهنتون کې لولي د هغو کتابونو مطالعه چې د دوی خوښیږي دا ګټه ورته کوي چې له مطالعې سره شوق لاړی شي او د خپلو درسي کتابونو لوستل به هم ورته اسانه شي. د کابل ښار څو زده کوونکي مو په همدې اړه پوښتلي چې دوی په ژمي کې څه کوي.
نوم یې ناصر خان دی، د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. ژمی کې بس خاص کار نه لرو، ژمی کې چې رخصت شو دا ریاضي کورس دی او د انګلیسي کورس وایو تر څو په اوړي کې چې مکتبونه شروع کېږي هغې لپاره آماده اوسو.
عبدالقدس د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. نو زه اوس خپل هم دغه کورس سره غلی یم. اوس مې حساب الجبر شروع کړی، هغه چې خلاص شي بیا معادلات وایم. مونږ په مکتب کې لکه ډېر صحیح نه دي ویلي، دلته غواړو چې تکرار یې کړو، یعنی واپس کانکور امتحان ته لږ اماده شو.
له ژمنیو رخصتیو څنګه سالمه استفاده کیدلی شي؟ زده کوونکي او محصلان څه ډول خپل درسونه تعقیبولی شي او څنګه د دې موسم لپاره یو منظم درسي پلان جوړولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوهنتون له استاد ضیاءالحق شمس، د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې د ماسترۍ دورې له محصل ایمل خمر او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته په لومړۍ درجه کامیاب شوي زده کوونکي عارف ګل سبون سره بحث کړی او همدا پوښتنه ورسره مطرح کړې ده.
پیل کې بل سبون صاحب څخه وپوښتو چې ته خپله په ژمي کې چې کله له ښوونځي رخصت شي څه کوې؟
په ژمي کې ډېرې کورسونه تعقیبوو، یعنی ځینې مضامین چې په مکتب کې مونږ د هغوی سره ستونزې لرو لکه ریاضیات یا همداسې ساینسي مضامین، کیمیا، فزیک او همداسې. زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې یا ورونه مې چې دي د هغوی سره زه خپله په درسونو کې مرسته کوم.
مننه. خمار صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې کله د لیسانس دورې محصل وي او اوس ماسټري کوئ، کله چې په ژمي کې رخصت وي مصروفیت مو څه وي؟
ما هیڅ نه پوهېږي چې زه د ژمنیو رخصتیو کې همداسې بیکاره پاتې شوی وم. طبعا مطالعه خو د هر محصل که هغه د لیسانس دی که د ماسترۍ دی او که د حتی د ښوونځي د شاګردانو دی، دا د دوی مکلفیت دی. مطالعه باید وکړي، هغه که د دوی رسمي مطالعې دي یا د دوی هغه د ښوونځي او د پوهنتون مطالعې دي.
استاد، دوی څنګه کولای شي له دغه رخصتۍ څخه سالم استفاده وکړي چې هغه راتلونکي تعلیمي کال چې د دوی مخ کې وي هغه ډیر ښه تیر کړي؟
درې ټکي ډیر مهم دي. اول دا دی چې مونږ دا فکر باید ولرو چې خپل وخت نه ګټه واخلو، دا فکر نشته دی. اول باید دا فکر پیدا کړو. دوم دا دی چې هر څوک چې د خپل راتلونکي وسنجي خپل راتلونکي سره برابر د نن ورځې پلان جوړولای شي. مثلا دغه ټول کورسونه چې تاسو ورځي ساينسي مضامین چې زده کوي لکه مخکې چې وویل شول، دوی هغه کسان دي چې راتلونکي کال کې خپل لیاقت په مثلا مضمونونو کې په ریاضي کې په فزیک کې ضعیف ارزوي، ځکه اوس بیا غواړي د وخت نه استفاده وکړي، هغه باندې وپوهېږي. دا هم یو ډېر مهم اصل دی چې دوی ته پام وکړي، هغه ځان ارزولی وي او بالاخره د زده کړې لپاره دغه مهال مصرف کې ولګوي. درېیمه خبره زما دا ده چې شخصي هغه باندې باید متمرکز اوسو، شخصي مدیریت باندې. موږ ځوانانو ته وشو کولای دا ذهنیت ایجاد کړو چې د لیاقت لپاره د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره باید هڅه وکړي او ممکنو امکاناتونه باید استفاده وکړي. ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري شخصي دوبید جوړ کړي. زما باور خدا دی تر رسمي پروګرام دوی کولی شي ډېره ګټه واخلي. ترنه مثلا دوی ژمی کې معمولا د باندې ګرځېدو لپاره ډېر آماده نه وي، دوی کولی شي اتاقونو کې ګرمو کوټو کې اوسېږي او د همغه امکاناتونو استفاده سره ښه زده کړه وکړي. بل دا دی چې مونږ مثلا په ټول کال کې نه میاشتې نیمایي ورځ څو ساعته درسونه لرو، ولې دلته کولی شي مثلا ټول ورځ داسې فعالیتونه ولري چې هغه عمومي شعور سره کومک وکړي او د ځوانانو
سباون صاحب، ځینې زده کوونکي چې وي هغوی داسې فکر کوي چې مکتب رخصت شو بس د رخصتۍ وخت او استراحت وکړه او لوبې وکړه ساتیرۍ وکړه چاکارو ته ځه، نو ځکه دوی درس پکې نه وایي. تاسې په دې اړه څه وایي؟
ځینې زده کوونکي چې هغوی په خپل ژمی کې خپل وخت بې ځایه ضایع کوي یا هغوی فکر کوي چې ژمی بس د ساتیرۍ لپاره دی، هغوی به په راتلونکي کلونو کې په درسونو کې ډېرې ستونزې ولري. دوی باید د ژمی بېکاره وخت څخه استفاده وکړي تر څو په راتلونکي کلونو کې یو ښه نتیجه تر لاسه کړی او درسونه کې زیات استونزونه لري.
خمر صاحب، کچری یو زده کوونکی یا یو محصل غواړي چې په ژمی کې درس وایي، څه ډول کولای شي خپل درسونه تعقیب کړي؟
مهمه ده چې خپل راتلونکي تعلیمي کال لپاره پلان جوړ کړي او اهداف ځان ته وټاکي. مثلا هدف په دې معنا نه چې د ډېر لوی هدفونو پلانونه جوړ کړي. مثلا د یوې میاشتې لپاره دا پلان جوړ کړي، د مثال په توګه چې زه به دغه کتاب لولم، دغه کورس به تعقیبوم او دومره صفحې به حتی دا کتاب لولم. نو هدف نه موخه دا ده چې د راتلونکي کال تعلیمي کال لپاره کوچني کوچني منځمهالي او اوږدمهالي پلانونه او اهداف ځان ته وټاکي. نو بیا کولی شي په دغه اهدافو په تعقیب پسې لاړ شي او په ډېر اسانه یې تعقیب کړي.
استاده، د زده کوونکو یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی ته پروګرام بل څوک ورکوي. مثال کورنۍ ورته وایي چې ته لاړ سه د کانکور امادګي وایه، ته لاړ شه ریاضي وایه، یا ډېر تمرکز اوس په انګلیسي کېږي. څنګه کېدلی شي چې مثال دغه زده کوونکي د کورسونو یا د تعلیمي مرکزونو او د هغو مضامینو چې باید زده کړي په هغو دقت وکړي او هغه څه چې ضرورت لري هغه څه ووایي په دې ژمي کې؟
زمونږ تقریبا ټول پلانونه په ناڅاپ سره او د شرایطو تاثیر لاندې دي. ما ډېر لیدلې دي هغه پلانونه، امید چې ماته وایي چې زما لورکۍ یا زما زوی مثلا په رسمۍ او نقاشۍ کې مثلا استعداد لري، کولی شي ډېر ښه زده کړي. د دغه ارزون نه وروسته موږ څو ګټې کولی شو. یو دا چې پلار مور خپله قانع کېږي چې کوم شی ورته انتخاب کړي د درس لپاره، او دا بیا یو ضایع شوې انرژي نه وي چې مثلا دې لاړ شي یو میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې چېرته ضایع کړي، نتیجه بیا ترې عموما نه وي اخیستي. نو د دغو داخلي ناستو چې زه وړاندیز کوم چې ټول په کورنۍ کې کښېني، مثلا د شل ورځو لپاره، لس ورځو لپاره، هره ورځ نیم نیم ساعت کورنۍ غړي یو بل سره کښېني او په درسي پروګرامونو باندې خبرې وکړي، هر چا خبرې واوري، د ماشومانو خبرې واوري، د تنکیو ځوانانو خبرې واوري، د نجونو خبرې واوري چې بېلابېل مضمونونه کې لري، د مکتب مضمونونه ارزونه وکړي یو ځل، د هغوی د درسونو ارزونه یو ځل وکړي، د ښوونکو په اغلې پوښتنې وکړي. د دوی لپاره روښانه کېږي، هم د هغه علاقه او استعداد معلومیږي چې کوم خواته ده، هم مسیر معلومیږي چې کوم خواته ورشي دوی زده کړي. مثلا عمومي خلک ټول فقط دا غواړي چې لیاقت منځ ته راشي، هغوی نه پوهېږي چې څنګه دا منځ ته راځي. معمولا زمونږ کورنۍ هم نه پوهېږي چې څنګه اولادونه لایق شي، ولې به مقصد غواړي دا چې ټول درس باید ووایي، همدا باندې پوهېږي. تر څو چې خپل منځ کې موږ ډیالوګ ونه کړو، خبرې ونه کړو، په موضوعاتو باندې بحث سره ونه کړو، هماغه بې سواد پلرونو مان ته زما وړاندیز دی. تاسو خپل د ماشومانو د ځوانانو خبرې واورئ یو ځل، لږې په خبرو سره راولئ، یو څو ورځې په تعقیب کې لږ زره کوي، په لیکنو کې مثلا، په بحثونو کې، په دېو کې، مضمونونو کې، په نومونو کې د مضمونونو، په دې کې ترې پوښتنه وکړي، پارچه یو ځل وګورئ، درته معلومیږي چې کوم ځای کې باید ورسره همکاري وکړي. که تېښته لري، هغې برخه کې ورسره همکاري کولی شي، که استعداد معلومه وي، هغې برخه کې ورته مسیر روښانه کولی شي، او بالاخره په ټوله کې د دغې ارزونې له مخې پلان جوړولی شي.
سباون صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کور کې خپلو خویندو ته درس ورکوي. په داسې وخت کې چې ډېر زده کوونکي او محصلان ټیکنالوژۍ ته تمایل لري، لکه ټولنیزې شبکې کاروي، څنګه کېدلی شي دغسې مسایلو ته، لکه تاسو چې یاده کړه چې کور کې درس ورکوي، په ژمي کې دغو خبرو ته پام وکړي او دغسې یو کار وکړي چې هغه ګټور وي، هم ځان ته هم کورنۍ ته؟
هر څوک په کورنۍ کې، یعنی داسې یو څوک لري چې دوی په درسونو باندې لاسبری اوسي، یعنی هغوی ته خپل درسونو کې ورسره مرسته وکړي، که هر مضامین وي، ځکه د لوستې یو ځل کولی شي، یعنی هر څوک په خپل کورنۍ کې دا کار وکړي.
یوه تجربه چې خپله ماته شوې هغه دا ده چې موږ په خپل کلي کې چې هغه زده کوونکي چې دولسم ټولګیو کې یا پوهنتون کې، هغوی به چې راغلل په جماعتونو کې به ټولګي جوړ کړل، درسونه به یې ورکول، او د هغو نتیجه وه چې زموږ ډېر کلیوال په ښوونځیو کې ولومرګان او درسونه یې ښه ویل. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې سره په کلیوالو سیمو کې نور ځوانان کوي چې دغسې کورسونه جوړ کړي او ډېر ګټور تمام شي؟
زه وایم چې باید وی کړي، که نه یې کوي هم، ځکه چې موږ فارغان بیخي ډېر لري، برعکس بیا په دندو دوی ډېر نه ګمرل کېږي. یو فعالیت لرل په هر حال له بیکارۍ نه غوره دی. په ډېر اسانه کولی شي چې خلکو ته مثلا په کلیوالو سیمو کې کورسونه جوړ کړي، یا هیڅ د کورس نوم دی حتی نه ورکوي، همدغسې یو سات د ښوونځیو زده کوونکي راټولوي او د دوی په خوښه د یو مضمون یا دوه مضمونه، یا دغسې کېدای شي په یو کلي کې خو یو قسم نه وي، ډېر کسان وي، یو د مثلا اجتماعاتو برخه ورته تدریس کړي، بل د ساینس ورته تدریس کړي.
استاده، په ژمي کې هوا سړه وي، په کلیوالو سیمو کې بیا تعلیمي مرکزونه له کلیو لري وي، څنګه کېدلی شي دغه بهانې یوې خواته شي او خپل درسي پلانونه چې لري یا کومې ستونزې چې لري هغه په دغه ژمي کې حل کړي؟
موږ د زده کړې د انتقال لپاره یا دا کوو چې د کلي نه باید خلک د زده کړې تر ځایه پورې راشي، دا یو یو انرژي مصرفېدل دي چې دلته باید په هغوی کې دومره انرژي موجوده وي چې تر لرې ځایونو پورې راشي په دې سختیو کې، یا برعکس د زده کړې انتقال کو هغوی ته ورنږدې کړو. د دواړه کېدل شي. زه فکر کوم مثلا مونږ تر کله پورې راشو په همدې خبرو باندې متمرکز اوسو چې ټول وایي چې دولت کار نه کوي، ټول وایي چې مثلا کار نه کیږي، مونږ بدبختۍ سره اخته یاستو، مثلا ژوند نه جوړیږي. ولې مګر مونږ خلق نه یو، مګر مونږ دا فکر نه لرو، مګر دا اعمال اراده نه غواړي، دا ارادې پورې مربوطه نه ده. مګر بلستر نه ده بل څوک د خوب لپاره، ډوډۍ نه ده بل څوک د مړې دوه لپاره، مګر مونږ هم ژوندي موجودات یو، کنه په هر ځای کې چې یو. بنا ان زمونږ اصیله دنده دا ده چې مونږ خپل د ژوند هغه لومړني ضرورتونه په اساسي ډول سره په انساني شعور مثلا په قوانینو کې چې ټولنه کې ژوند کوو او د عرف سره برابر ترلاسه کړو. بنا ان مونږ څه باسواده او لوستي خلک یو، مونږ کولی شو دغه انتقال کړو. هر څوک په خپل سیمه کې کولی شي یو مرکز جوړ کړي چې هلته زده کړې ورسره انتقال شي. دا خپله یو کار دی، د کارموندنې پسې بل ځای ته باید لاړ نه شو، همدا کار دی. بل ورسره د کورنیو نه باید دا تحرک شروع شي او مهم ملاتړ وشي د ځوانانو، د ماشومانو او د نوو تنکیو ځوانانو چې د زده کړې لپاره عمومي بهیر شروع شي.
ډېره زیاته مننه له تاسې درې واړو مېرمنو څخه کور مو ده.
درنو اوریدونکو بحث مو واورید. که زده کوونکي غواړي په ژمي کې یو کورس پیل کړي، باید لومړی د هغه کورس د درسي موادو او د زده کړو د کیفیت په اړه له نورو وپوښتي او چې کوم کورس ښه و هماغه ته دې ورشي. هغه محصلان چې په رخصتیو کې له ښارونو څخه خپلو کلیو ته ځي، دوی کولای شي د خپل کلي په جومات یا یوه حجره کې د زده کوونکو لپاره واړه ټولګي جوړ کړي او درس ورکړي. په هغو سیمو کې چې کورسونه ډیر نه وي او یا هم لرې وي، د محصلانو دغه کار ډیر ګټور تمامېدلی شي. ترنو اوریدونکو، دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملشه.